ستړي مشي دا مشال ریډیو دی او د دې خبري غړی د قربه په هي زما مجید بابرنی کې هلي او سلامونه مني روانه خبرونه کې به تاسو ته په پاکستان کې روان په سیاسي حالات او د سیاسي مقدمو په اړه باندې تازه حال درکو. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د پېښور های کورټ فیصله کړې ده چې بندیاتي ادارې بیا بحال شي. په دې اړه به هم تازه حال درکو. خړومبه خبرونه د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټیکی نن د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا پنجاب کې د انتخاباتو په اړه اوریدنه کوي. د خیبر پختونخوا گورنر وایي چې امنیتي صورتحال ته په کتو د صوبایي سملې لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نشي کولی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن قزاقستان ته په سفر تللی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د ججانو 15 کسیزه جرګه په خیبر پختونخوا پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پرون اوریدنه پیل کړې وه چې نن هم دوام لري. سپریم کورټ تحریک انصاف او په مرکز کې اتحادي حکومت ته امر کړی چې یو ځای دی کینی او د ماسیګر تر څلورو بجو پورې دی د پنجاب او خیبر پختونخوا د ټاکنو د نیټې لپاره دی یو ځای سلا مشورې وکړي. دا اوریدنه تر هغه وروسته کیږي چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بنیال په یادو صوبو کې د انتخاباتو په اړه د فبرورۍ په 22 ل خپلې خوا نوټس واغسته او د دې مقصد لپاره یې 9 کسیزه جرګه جوړه کړه چې د انتخاباتو فیصله به صوبایي ګورنران کوي او که اولس مشر. او دا چې دغه انتخابات به کله کیږي خو په وفاقي حکومت کې شاملو درې اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فی په دغه جرګه کې په شامل دوو ججانو نیوکه وکړه. غوښتنه وکړه چې د دې مسالې د حل لپاره دغه دوو ججانو نه بغیر د سپریم کورټ په ټولو ججانو مشتمله جرګه جوړ کړل شي. پرند سپریم کورټ په اوریدنه کې ویلی شو چې له 9 کسیزه جرګه نه څلورو ججانو په خپل د وتلو فیصله کړې ده. د خیبر پختونخوا گورنر وای چې په موجوده نامنه کې د صوبایي اسمبلی لپاره د عامو انتخاباتو اعلان نشي کولی. حاجی غلام علي پرون د سواد د دورې پر مهال خبريالانو ته ویل چې دا صوبه د عامو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مکمل وسایل نه لري.
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے.
پولیس زواکونه نشتا. پوسټ پل زواکونه نه راکوي. د تعلیم محکمې کوم ملګری دي هغه هم د ډیوټۍ نه انکار دي. استاد وای ز د ټاکلو ډیټا ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کم. عین کې ماده 2450 هم شتا چې هغه دا هم وای چې کچره داسې حالات وي مکیناستل پکار دي.
دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی په وروستیو کې په خیبر پختونخوا پنجاب کې د اپریل 9 د انتخاباتو نیټې په توګه اعلان کړې. فاټا قومي جرګه وایي چې د قبایلي سیمو د پخواني ځانګړي آئیني حیثیت بحالولو لپاره به خپلې هڅې جاري ساتي. د یادې جرګې مشرانو د څرګندونې پرون د پېښور په پریس کلب کې د قبایلي سیمو د موجوده حالاتو په اړه یو سیمینار کې کړی دی. په دغه موقع په فاټا قومي جرګه کې د خیبر ضلع مشر ملک حنیف کوکی خیل مشال ریډیو ته ویل چې د فاټا د پخواني ځانګړي آئیني حیثیت بحالولو لپاره د 2022 کال مارچ میاشت کې په سپریم کورټ کې درخواست هم جمع کړې خو عدالت تر اوسه په دې لړ کې هیڅ کاروایي ونه کړه. د فاټا قومي جرګې مشرانو هم داراس ویل چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګټولو په نتیجه کې سیمو ته د ګټې پر ځای تاوان رسیدلی دی. زیاتره سیاسي ګوندونه دا نظر لري چې د انسمام پترس کې قبایلي ضلعو ته ګټه رسیدلې ده. په کوټه کې د خبریالانو اتحادیه بی یو جی د یو ځایي خبریال د وژنې په قضیه کې د تورن تن د بری کېدو ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د بلوچستان خبریالانو اتحادیه د فبرورۍ په 20 هغه وخت په احتجاج لاس پورې کړ چې یو ځایي عدالت د خبریال عبدالواحد رئیسانی د وژنې په تور د نیول شوي تن د خوشي کولو امر وکړ. رئیسانی د 2020 کال د اپریل په 26 د کوټې په کمبراني سړک خپل کور ته نږدې وسلوالو په ډسو وشلې وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په کابل کې د داعش خراسان څنګه عملیاتي مشر وشلې دی. د حکومت ویان سبی الله مجاهد د فبرورۍ په 20 ناوخته په یو اعلامیه کې ویل چې د کابل د خیرخانه په زاکرین خرګوټي کې د فبرورۍ په 26 د شپې د عملیاتو پر مهال د داعش دوه غړي وشل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن د قزاقستان پلازمینې استانې ته ورسېد. نوموړی به هلته د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره ملاقاتونه کوي. له سفر وړاندې بلنکن په ټویټر ولیکل چې له مرکزي ایشیا له وادونو سره د امریکا شراکتداري زیاتول غواړي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د سلورو بجو خبرونه مو اوریدو د خبرونه په سر کې څنګه تاسو ته پته ده تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په اسلام آباد کې په ستر عدالت کې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د ټاکنو لپاره د نیټه د اعلان باندې دغلته کې مقدمه روانه ده. ټول سیاسي ګوندونه اپوزیشن ګوندونه غوداوی وکیلان هم په ستر عدالت کې موجود دي او دوی وایي چې دا وخت د مشورې لپاره چې خپل مشرانو سره مشوره وکړي. سپریم کورټ دا وخت دمه کړې ده. زموږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې دی او هغه په دې ټولو پرمختګونو نظر ساتي. هغه ته وردو طاهر خان ستړی مشي څنګه چې تاسو مخکې ویلو چې دغه مقدمه خو روانه ده خو اوس تاسې مونږ په دې رسنو ګورو چې په رسنو کې په دې کې یو وقفه راغلې ده. تر دا مهال پورې ستاسو چې چا سره خبرې شوي دي هغې څه وایي چې یاره د دې مشورې ضرورت ولې راغو او سپریم کورټ کوم طرف ته د هغې رجحان ښکاري؟
سلام تاسو ته یو وار بیا استاد اوریدونکو ته که تاسو مالی اجازه راکړی او دغه سپریم کورټ دا خبره به هم کوم ستاسو دغه پوښتنې ته جواب کوم. خو که تاسو سره او خپل اوریدونکو سره اول یو بل مهم خبر شریک کړو چې په اسلام آباد کې یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیولو حکم جاری کړی دی چې عمران خان دا وخت په اسلام آباد کې موجود دی او عمران خان نن اسلام آباد ته ذکر راغلی و چې ځینې عدالتونو دغه د غیر حاضرۍ په بنیاد دغه خلاف د نیولو امر ورکړی و. نو په دغه څلورو کیسونو کې چې هغه حاضرې ده یو پکې توشاخانه کیس
دی
او په توشاخانه کیس کې چې کوم اډیشنل جج دی د اسلام آباد سیشن جج دی نو هغه ظفر اقبال هغه د عمران خان د گرفتاری حکم جاری کړی دی او تر اوسه پورې عمران خان نیول شوی نه دی. ځکه عمران خان دا وخت تاسو جده خبرې کوم نو هغه د اسلام آباد های کورټ هلته موجود دی. اول دغه گاډی ته اجازه نه وه اوس ویل کېږي چې هغه ته اجازه ورکړی شوی ده. نو بهرحال دا مهم پرمختګ دی او مختصر دا توشخانه کیس خو به اوریدونکو ته معلوم هم وي خدا چې کوم الیکشن کمیشن ته رجوع شوی و د حکمران اتحاد د پی ڈی ایم لخوا چې په عمران خان باندې اغوی دا تور لګولی وو چې د سرکاري دغه ستور نه توشخانه څخه ځنې تحفې په کم قیمت اخستې وې هغه بیا په ګران قیمت خرڅې کړې وې او دغه تفصیلات یې نو ورکړې الیکشن کمیشن ته. نو هغه کې هغه بیا نه هم ګرځولې شوی او کیس بیا عدالت ته سپارل شوی. نو دغه عدالت نن دا کار کړی دی. اوس کو تاسو یادره کې نظر تاسو هغه پوښتنې ته جواب وکم. سپریم کورټ کې د خیبر پختونخوا او د پنجاب د صوبایي سمدو د انتخاباتو لپاره د نیټې د نه اعلان هغه از خود نوټس کې دا وخت وقفه ده او وقفه ځکه شوې ده تاسو یې ولې شوې ده چې سپریم کورټ پنځه رکنی بینچ غواړي چې دا اهمه موضوع ده. نو د ټولو وکیلانو ته وویل چې تاسو د خپل ټولو مشرانو سره د پارټیانو مشرانو سره جماعتونو مشرانو سره په دې موضوع باندې دغه رائے واخلي چې د فیصلې نه وړاندې ځکه چې سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټس عمر عطا بندیل د مخکې نه ویلي وو چې هغه به د دې مقدمه د دې از خود نوټس به نن هم اعلان کړي د فیصلې. نو د مشورو د پاره وخت ورکړي دي وکیلانو ته قانوني چې د خپل ځکه اکثر وکیلان په پارټیانو سره تعلق لري اوس د سرور وجو پورې دغه انتظار.
طاهر خان د ډومبنی چې تاسو کوم مونږ ته تازه معلومات راکړي د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان دا مهال په توشخانه کیس کې چې کوم فوجداري مقدمه دا او الیکشن کمیشن دغه عدالت ته لیږلې وه په هغې کې ناقابل ضمانت د گرفتاری وارنټ جاری شو. تاسو ګڼئ چې دا مهال حکومتي هلې ځلې په دې کې دي یا د داخله چارو د وزارت چې عمران خان به ونیول شي؟
بله لار نشته ځکه چې هغې عدالت اسلام آباد های کورټ ته رجوع کوي ام پی ټی آی د عمران خان د دغه نیولو د امر خلاف. نو هغه تحریری او لیکل شوی هغه حکم دومره زر نه کیږي چې هغه غی ترلاسه کړي ځکه عمران خان هم دا وخت اسلام آباد های کورټ په یو بل کې نو عدالت حکم کړی دی چې دا دی سی او څنګه عمران خان اوس د اسلام موجود هم دی بهر نو د عدالت حکم او ناقابل ضمانت څنګه تاسو هم داسې ده نو قانون مطابق خو هغه نیول لکه د حکومت لپاره خو یو قانوني جواز شته
صحیح دا محل عمران خان سره ډیر زیات پلویان ښکاری په ټلویزیونی شیشو باندې چې کوم مونږ وینو پغې کې ډیر زیات او ډیر اگریسیو چې کوم یو جارحانه انداز دی هغه رنگ کارکونکي ورسره موجود دي. تاسو ګڼئ چې دغه وخت د امنیت لپاره حکومت هم څه ګامونه اخیستي دي؟
ګوره ډیر ګڼ شمېر پولیس دي لیکن تحریک انصاف کارکنان دومره زیات دي چې د پولیس د پاره د هغې مخه نیول هم ډېر ګران کار دی او هغوی ځکه خو هغه چې کوم رکاوټونه وو یو دروازې وې هغه ماتې شوې. اسلام آباد پولیس لږه شېبه وړاندې اعلان وکړ چې د دوی هغه ځینې شیانو ته نقصان هم رسېدلی دی نو دوی به دا چې چا دا کار کړی دی د هغې خلاف به دوی رسمي یو مقدمه هم درج کړي. دا اسلام آباد پولیس اعلان دی نو چې ګڼ شمېر خلک وي او هغه بیا پولیس لپاره ممکن نه وي ځکه چې یو ځای خو نه دی یو ځای د عمران خان حاضری سلور ځینو کې نن دغه حاضری ده نو چې سلور ځینو کې حاضری بیا په لار باندې بیا ډېر ګڼ خلک ځکه ډېر جمع شول چې په خپله باندې تحریک انصاف د عمران خان د لاهور نه روانېدو داغه دلته په اسلام آباد کې زیرو پوینټ د رسیدو دا اعلان کړو چې کارکنان دلته راجمع شي نو ځکه ګڼ شمېر کارکنان راغلي د پولیس لپاره
ممکن نه وي. ډېر ډېر مننه اوریدونکو اوراتونکو پراتونکو خبرونه کې به تاسو ته د سپریم کورټ یا د ستر عدالت د پریکړې په اړه باندې هم معلومات درکو او دا نور چې کوم پرمختګونه شوي دي په خاص توګه د تحریک انصاف د مشر عمران خان چې کوم د ناقابل ضمانت د گرفتارۍ وارنټ جاري شوی دی دا غینه په حکومت سره ګامونه پورته کوي په دې به تاسو صورتحال درکو. یو وړي من پس راځو او تاسو ته د پېښور های کورټ دغه پریکړه په اړه باندې تازه حال درکو چې بلدیاتي ادارې پکې بحال کړی دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د تاسو کوربا مجید بابر یم. د ژمنې سره سم چې د موږ په سیمه کې تازه رامنځته کیږي تاسو ته دغه پاره باندې معلومات درکو. دا محل لا سره د پیښور نه د پاکستان د یو ډېرې معتبرې ورسپانې ایکسپریس نیوز ریزیډنٹ ایډیټر په پیښور کې جمشید باغوان سره راغلی دی. هغه عدالت کې موجود و چې نن د پیښور های کورټ دغه کوم پریکړه کړې ده. جمشید صاحب ستړي مشي په خیر راغی. ډېره مننه آباد سي خوشاله اوسئ. باغوان صاحب د پېښور های کورټ دا فیصله په کومو بنیادونو باندې وکړه چې دغه ادارې بحال کی؟
کته په یادی چې سي اسمبلی ماته شو دا د پښتونخوا اسمبلی چې کله وګیره نه ماته کله هغه نه پس ان چې کوم دی الیکشن کمیشن په سرکاري تپاتلو باندې پابندي ولګوله ورسره ورسره کوم چې لوکل ګورنمنت روستو کله وجود کرا غلې زموږ مقامي حکومتونه هغه هم سسپیکټ او دې د ورې چې دې الیکشن کې څه خپل هغه
کردار نو لوبي
ها تو استعمالونه کی
جی
نو دې دې معنی د چکم ناظمان دی او مې صاحبان دی هغه های کورټ په تین تاریخ باندې د خاص ور کړی حکم چنل های کورټ ووري دوه د حکم نامه چې کومه ده د معطل تا او د الیکشن کمیشن فیصله نه ده کړی او الیکشن کمیشن نه جواب ورکړي چې هغه دا وضاحت کوي چې ټول لا خو د الیکشن شیډول اعلان هم نه شوی چې الیکشن په کوم ترتیب کیږي نو دا هیله مخې د بلدیتي ضرورو معطل او څه ده غري. بل خبر دا ده مجید جان چې کوم د میز دی او الیک منتخب شوی او لازمه دي هغه دا ویل چې نن سبا ټول چې کوم د مقامي حکومتونو تنظیم نه هغه د میز او د سره تړلې شوی دی دا ټول کارونه کوي هغه شپه کولی کا او دی او کا صفایي. بل دا چې کوم کله دا سسپنشن او یو بل کار شوی نه وي چې دا ټول نظامان او میر صاحبان چې کوم دي دا ته خبر غوښته وندې صبح در حکومت مېر چې څنګه غي پختل دفترونو باندې باندې کړو نو دا هم یو دغه وايي پر څه کې
نه نو د دې پریکړه نه تاسو څنګه خبر د دې پریکړه نه آیا مونږ دا وګڼو یا چې کوم د بلدیاتي ادارو مشران دي یا چا چې دا پټیشن دایر کړو دا غوي بحال شو پخپل دفترونو ته د ورتګ د پاره د ولست د سہولتونو ورکولو د پاره کنه هغه کې لا وښته
نه جی بالکل اخی بحال شو ځکه چې کم حکمنامه لاندې د دې اختیارات معطل شوی و رپورٹ ما غو نوټیفیکیشن چې کومه چې کومه سرکار د الیکشن کمیشن حکم نوا هغه نن معطله ده زما متل خیرونه مطلب لري چې هغه ټول خلک چې کوم دینه مخ دي د سرکار الیکشن کمیشن حکم نامې نه مخ په خپل دفترونو کې کار کول هغه به سو تاسو خپل ذمہاري نه سمبالي
بھگوان سے بخیرانه پښتنه آیا په عدالت کې موجوده چې کوم نگران حکومت ته او د نگران حکومت کوم سیټ اپ ته آیا اغوی یا چې کوم د قانون وزارت هغه د دې فیصلې سره مخالفت کړی دی یا داسې ویلې دي چې را د دې فیصلې پر ضد باندې به بیا اپیل کوي
نه بالکل دې سره د نگران حکومت څخه نو ولدا چې دا حکم نامه چې کوم د الیکشن کمیشن او پاکستان جاری کړی و او دا نارمل روټین کې هغه داسې کوي نو د حکومت صوبایي حکومت دې سره کار نشته ځکه چې نه هغه ته سفر کوو دی هغه خپل نگران سیټ اپ دی کو چې دا لازمانه د نړیوال صاحبان چې دې د سیاسي په دغه باندې راغلی و او کله چې یو شي دا کوم د مقامي حکومتونو ورته انتخاب چې شوی و هغه د سیاسي وابستګي په بنیاد باندې شوی نو دا یو هغه چې د خپل پارټیانو د کارونه کې دوی د وجه د شتمن دا
کار کرے وہ چنن کم ہائی کورٹ اخیرا نے پختنہ میں دادا بھگوان صاحب چا محال تا د بلدیاتی انتخاب د ادارو چکم رول دے دغل تک اسمبلی ہم نشتا آیا تا سگنے چ بلدیاتی ادارے پراتلون کو ٹاکنو کے سلاس وہنو کی یا ددی یار نہ ددوی ادارے سسپینڈ شوی
بالکل زګه چې دا خو څنګه دې مقامي وي چې دا کوسه محله کور ته رسیدي لکه وبو او صفائی دا دو بنیادی شګر هي چې هغه د مقامي حکومتونو کاری بیا خار کې نو ډېر مسلې دي د ټرافیک دي د نور هم ښه دي د ټولې میکمې چې کوم دي صفائی هغه ضلع ته هم منتقل شوی دي او د دې هیلث نظام کې هم ډېر غټ رول دی د ایجوکیشن کې هم دی رول دی نو دا خو کېدې نشي او کبل وګورو تو دا هڅه موږ جاته وو چې د قومي سمبلی موجود د قومي سمبلی خپل کار کوي د قومي سمبلی ممبران خپل کار کوي هلته دا حکومتونه د ریشن ډول دي د خپل د سمبلی مناسب کار نو ځکه چې د دې براه راست رابطه چې کوم د عام خلکو سره ده او د سیول سرویس مثلا چې کوم بنیادی ضرورتونه دي هغه دي خو یا نو صدا لازمانه منتخب موجود
صحیح اوریدونکو جمشید باغوان صاحب د پیښور نه د ایکسپریس نیوز ورځپاڼې ریزیډنٹ ایڈیټر دی په پیښور کې ستاسو یو جهان مننه باغوان صاحب ډیر اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د معمول نشریات ته یو د مینه پخ راځو
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ستاسو پام یو راپور تر اغزوم هم دې موضوع سره تړلې په داسې حال کې چې د پاکستان په ستر عدالت کې د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبایي سیملو د عامو ټاکنو په اړه اوریدنه کیږي د خیبر پښتونخوا گورنر حاجی غلام علي وایي دا صوبه د انتخاباتو د امنیت لپاره وسایل نه لري نو ځکه نشي کولای چې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي نو موږ پرون د سواد د سفر پر مهال خبري اعلان ته ویل چې په دې ورستو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ پیښې شوې دي او انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګولو لپاره پوز پولیس او د مداري خپل کارکونکو دوی له نور کوي په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان نو
د خیبر پښتونخوا گورنر حاجی غلام علي د پروري په 28 نیټه د سواد دوره کړې ورسته ما خام د منګوري سره نږدې رشګټه کې د جمعیت علما اسلام ضلع سواد مشر مولانا فتح الله په دیره کې خبريانو سره خبرو کې د یو خبريال لخوا په صوبه کې د عین مطابق ټاکنو سوال په اړه وویل
پولیس کے پاس نفری نہیں ہے
پولیس زواکونه نشتا پوس پل زواکونه نه راکوي ته تعلیم محکمه کوم بلګری دي هغه هم د ډیوټی نه انکار دي خبر پښتونخوا پولیس محکمه سلور په زو زره نوی زواکونه غوښتنه کړي اوس تاسو وایي زه د ټاکنو نیټه ورکم او د قوم د ماشومانو مړی پورته کم که یو ځای عین وایي چې تاسو به په نوي ورځو کې ټاکنې کوئ نو په هغه عین کې ماده 245 هم شته چې هغه دا هم وایي چې کچرې داسې حالات وي نو کېناستل پکار دي
یا اگر اس طرح کے حالات ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے
دا خیبر پختونخوا گورنر غلام علی وړاندې زیاتوي
پولیو کا ایک ڈسٹرکٹ میں جب
کراچی پیو زندگی دا پولیو ساس کی ورک کر رہی کی دا ہغی دا پر 500 زرا پولیس واکونا دا ہغی ساتھ نہ کی پدی نن سبا حالاتو کی پرن پلی کی مروت کی سو شو بنو کی سو شو پیخور کی سپے خو شو دلی روز وران دے پوزرستان کی سو شو اس خطا کنی نہیں دی کنا زکا مو وایو چی ریاست کا پ مشکلاتو کی وی نو دا ٹولو سیاسی گوندوں دی ذمہ جوڑی گی چوڑمائی ریاست دا مشکلات سخا اوباسی
ریاست کو مشکلات سے نکالے
دا خیبر پختونخوا گورنر
ګورنر بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په صوبه کې د تیرو 9 کالو راهسې او په مرکز کې درې کاله حکومت کوونکی سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د بیا ټول ټاکرو غوښتنه کوي او د هغوی لپاره یې د صوبه پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلۍ ماتې کړي او د قومي اسمبلۍ یو شمېر سیټونه استعفاګانې ورکړي او وخت په وخت په ملک کې احتجاجونه هم کوي او په لنډو ورځو کې جیل برو تحریک په نوم د احتجاج نوي سلسله شروع کړي. بلخوا د پاکستان په اعلی عدالت کې هم د ټاکنو کولو په اړه بحث روان دی او عدالت فلحال په صوبه کې ضمنی ټاکنې ودرولې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فاټا قومي جرګې د قبایلي سیمو پخوانی آئینی حیثیت بحالولو هوډ څرګند کړی دی. د یادې جرګې مشرانو پرون د پېښور پرېس کلب کې د قبایلي د لو پاړه یو سیمینار کې وویل دوی په دې لکه کې د پاکستان ستر عدالت ته هم درخواست لیکلی خو تر اوسه یې کاروایی نه ده شوې. فاټا قومي جرګه دریض لري چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو فیصله ناسمه ده او دوی به یې پر ضد هلې جاري ساتي. قبایلي سیمې په 2013 میلادي کال کې د پارلمان له لارې د 15 آئینی بدلون په ترڅ کې په خیبر پختونخوا کې زمکل شوې دي. تفصیل غلام غوث نهور.
د فاټا قومي جرګې په نوم قبایلي مشرانو ویلي دي چې د قبایلي سیمو ځانګړې آئینی حیثیت بحالولو لپاره به خپل مبارزه جاري ساتي. دا خبره په قبایلي جرګه کې شامل د بیلابیلو تنظیمونو مشرانو په پېښور پریس کلب کې د قبایلي ضلعو په موجوده حالاتو یو سیمینار ته په وینا کې وکړه. په دغه مهال د ملک حنیف کوکیخیل په نوم د خیبر یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د پخوانی آئینی حیثیت د بحالولو لپاره یې په سپریم کورټ کې هم یو اپیل داخل کړی دی.
په 13/9/2022 باندې موږ یو تاریخ شوه سپریم کورټ کې نو جج صاحب دا وویل چې روزانه پاسبل لارجر بینچ تشکیلوم او هغه د روزانه بنیاد باندې نومر بیرغ یو کول وصولو د نورو پارټو سیاسي پارټو کی سونه اخلي لارجر بینچونه ولې تشکیل کوي واغې چې کم د اوسه پورې هغه فاټا انضمام متعلق لارجر بین تشکیل نکړلو او بل پاګه کمیټه کې انضمام الفاظ سره پاکستانه اصلاحاتي په اصلاحاتي کمیټه وا.
قبایلی مشرانو په قبایلی سیمه کې په خراب شوی امنیتی صورتحال او هغلته کې د تجارتي لارو په تړلو هم د اندېښنو څرګندونه وکړه. په دغه مهال د کورمی یو قبایلی مشر ملک حاجی رحیم دې ونډې ته په وینا کې وویل
او چې کله موږ ضلع کې زم کړو اوس مړې وشي سبو ته مدې نه پلي واکې کې بیا پوری سي دویمې ورځې بیا خلاص امو کبیلاج امو منگل فارم سره تعلق لرو نیم پوس افغانستان کیو نیم دیر یو پاکستان کیو ای 2006 ستاره پوری تر ترانزیت روڈی کلو پدم علی سلام زمانی نا دا مڑی جواندی تر تلو او تا ستاره نا دیلی آ روڈی بند کلو دی اگر دی کور کمانڈر پر چنار تر والی و باور توی مو تا دیارا خلاس اکا در یام تا کما دی انزمام سلا دی دا دی مو تا خبال زلا با هور کو دی تی پا دی که دی که کمی زلمنا نکتی دی اگا دی تنه لری تی نور مو تا خبال جلسی خواد دی.
ملک اجمل حسین مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د زمکولو په ضد ټول تنظیمونه را یوځای کوي او د قبایلي سیمو د زمکولو په ضد به خپل مبارزه جاری ساتي.
نن په پریس کلب کې د آل قبایل لوی جرګې مشران د فاټا قومي جرګې مشران دوی راغلي وو. دوی چې کوم دی د فاټا بلجبر چې کوم انضمام شوی دی دغه موږ ټول مشران مسترد کوي. همدغه شانتي موږ ته د ډېر مشکلات دي ډېر وجوهات داسې چې افغانستان سره زموږ ترانزیکشن بند شوی دی د افغانستان سره زموږ همدرفت بند شوی دی هلته زموږ رښتې دي د باډ په مینځ کې ولګېدلو او د هغې نه علاوه چې کوم دی دغه څومره مرجر شوی دی دغه مرجر زمونږ د قبایل د پاره نقصان دی چونکی په دغه صوبه کې خپل باندې هم څه نشته.
د مرجر نمخ کې خو مت حالات ډیر ښه نه وو.
د مرجر نمخ کې چې کمی حساب وو د مرجر نمخ کې زمونږ خپل روایت خو کنه زمونږ خپل روایت مونږ په نه مړې کېدلو نه چې کم دی د ټارګټ کلینګ کېدلو نه د ما کې وي دغه شیزونه چې حالات خراب وو او حالات خو هم چا خراب کړي وو حالات خو زمونږ خپل خلکو نو خراب کړي.
یاد دیوی چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ د جوړې شوې کمیټې د سپارښتنو وروستو په 2013 کې قبایلی ضلع د پارلمان نه د 15 آئینی ترمیم د منظورولو وروستو په پښتونخوا صوبه کې زم شوې وې. هغه وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فین علاوه په پارلمان کې موجود نورو ټولو پارلماني ګوندونو په اکثریت سره د قبایلي ضلعو د ضم کولو ترمیم منظور کړی و. خو د قبایلي جرګې د سوري لاندې کارکوونکي ځینې قبایلي تنظیمونه وایي باید په دې اړه په قبایلي سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم شوی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خبرونه په دې برخه کې وردو کوټه ته په کوټه کې د خبريالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جنرلز پرون له هغه ورسره احتجاجي مظاهره کړي چې اډیشنل ډیسټریکټ ان سیشن جج د ځای خبريال عبدالواحد رئیسانی په وجنه تورن کس بری کړو. د رئیسانی کورنۍ او د خبريالانو اتحادیه وایي دوی به د دې فیصلې پر رد د بلوچستان های کورټ ته ځي. واحد رئیسانی په 2023 میلادي کال کې د وسلوالو لخوا په کوټه کې وجل شوی و. نور تفصیل سبت شبنم ناورو.
د پیبوري پر وشتما په کوټ کې د خبريالانو اتحادیه بي او جي یا بلوچستان یونین اف جرنالست د وجل سوي ځای خبريال عبدالواحد رسانی په قضیه کې د تورن کس د برکېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. واحد رسانی په 2023 کال کې د اپریل پر 23 د کوټ کبرانی سړک باندې خپل کور ته نږدې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وجل سوی و. هغه د ډیلی ازادۍ په نوم د یوې ځایي ورځپاڼې سره کار کوي. د نوموړي د وژنې په تور په 2023 کال کې د جون پر 13 پولیسو د کمال الدین په نوم یو کس او یوه ښځه رابعه نیولې وه. د دې ښځې مېړه رپیولا اشتیاري ګرځول سوی و او رابیه له عدالته د ضمانت اخیستلو وروسته تښتېدلې وه. پر 28 فبروري اډیشنل ډیسټریکټ اینډ سیشن جج په دې تور تورن کمال الدین بری کړ. خبریالانو او کورنۍ په احتجاج لاس پور کړ. د احتجاج مهال د واحد رسانی پلار عبدالغفار مشالیډو ته وویل
نن چې دا فیصله وشو دا ګیر سره ناانصافي وشو. ولې چې دغه سره د پولیس سره چې د ګرد کیس پراته دي پولیس خپل خاصه همت وکړلې. هغه کیس اور سور کی آډیو ریکارډینګ وو هر شی وو. دغه وو یو ملزم چې وو دوه ملزم تښتېدلې دي افغانستان کې دي. اوس ما شک دي چې دا ملزم هم تښتېده به افغانستان لزی. دغه څنګه د عدالت بری وو کی په عزت تور پی اور موږ د دوه کال در په در شول. دغه څه پیسې هم ګار شو زوی مولاړي لیکن انصاف نه ملو.
په احتجاج کې شریک د خبريالانو اتحادیه مشر ارفان سید مشال ریډو تول چې داسې فیصلې کول په خبريالانو کې د عدالت کردار شکمن کوي. دغه خبره چې په بلوچستان کې په لومړي ځل د وجل سوي خبريال مقدمه ورستۍ پریکړې ته رسیدلې وه خو څرنګه چې دوی تمه لرله پریکړه غسي و نسوه.
همیں بڑا افسوس ہوا اس فیصلے پر
کہ منگ تڈیر افسوس شو پدی فیصلہ باندی چھ دہر سا ثبوتنو او بیان سربیرا یو ملزم بری کی گی. دا پر عدالت باندی سوالیا نشان دی. دا فیصلہ منگ پا ہائی کورٹ کی چیلنج کوو او کد سپریم کورٹ پوری تللو نو ہم با منگزو. دا لکلو والا خبریالان چھ نڑی تا دا انصاف رسولو خبر کوی نن دا خپل انصاف لپارا پا سڑکو ناستی.
آج خود انصاف کے لیے سڑکوں پہ
د عبدالواحد رسانی پلاروایی چې اوس به مقدمه د بلوچستان های کورټ ته وړي.
چیزی مطلب یو دوه گرفتار شو. یو د کمال گرفتار شو. یو د خور رابعه گرفتار شو. رابعه شپږ میاشتې دغه اور سره غړه ورکړي. شپږ میاشت بعد بیل ورکړي. ورته هغه ولاړې په بیل باندې ولاړې. اوس چې دی هغه مفروره ده. هغه هم افغانستان کې دي. او دا دې بل چې دی اخشه چې دی هغه موړې هغه کړی وو. هغه هم هلته افغانستان ته خو هغه شپه وتښتی دي. پوس وخته به خو بدلغه موږ مخته به اوسای کورټ راځو. سپریم کورټ راځو. او دا خو موږ دغه یې خو نه یې لکو چې دی ګرځو.
د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه جرنل سکیټري او خبریال منظور احمد تیرو ورځو کې مشال ریډو ته وویل چې د 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې تر څلوېښت زیات خبریالان د دندې محل وجل سوي دي. دغه خبره چې تر ډېر زیات په هدفي بریدونو کې وجل سوي دي. د رسنیو د اکونو لپاره کارکوونکي ادارې بې پولي خبریالانو په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم تر ټولو زیات خطرناک هیواد دی. راپور زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې 1,688 خبریالان وژل شوي چې درو نوی له پاکستان څخه دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، دولس نیمې په خیبر پختونخوا کې څلور نیمې بجې شوي دي. د اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خپرونې د مشال ریډیو مجله درته اونۍ د خپرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د اونۍ پکې د چمن سیمې خوږ ژبې شاعر عادل سکزی زموږ میلمه دی. نوموړی د دوو کتابونو لیکوال او په خپله سیمه کې د یوې ادبي ټولنې موسس دی. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی. راځئ چې واورو د مشال ریډیو مجله.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجلې ګرانو ملګرو، ستړي مشه. نن را سره په خبرونه کې د جنوبي پښتونخوا سره تعلق لرونکي شاعر عادل اسکزی صاحب ملما ده. دوی ته په خبرونه کې هرکلی وایو. زمونږ غاورې اسکزی صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلې.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د مشال ریډیو ټول درنو اوریدونکو ته. لخبل اړخه په مینا او نیکو احساسات وړاندې کوم.
ګور مودان ژوندۍ اوسې عادل سکزی صاحب. یوازې شاعري کوي که نثر هم لیکي او ترڅنګ که خپل لنډ تعارف هم په سر کې زمونږ اوریدونکو سره وکړي، دوی به ستاسو د ژوند او کار سره یو څه آشنایي پیدا کړي.
مننه، شاد اوسې. د لنډ پیژندلې په باب چا یو وخت د چا سره پوښتنه کړې وه په مجله کې، پوښتنه ځین کړې وه چې ته خپله لنډ پیژندنه وړاندې کړه. نو هغه کس ورته لیکلي ولو چې په دنیا کې تر ټولو ګران کار د ځان پیژندنه ده.
رښتیا خبره.
نو دومره به کافي چې عادل اڅکزی یم، د پښتو ادب لوستونکی یم، کله ناکله شعر او نثر ورته لیکم.
صحیح. او په جنوبي پښتونخوا کې ستاسو پلرنی کلی کوم یو دی او چېرته اوسېږئ نن سبا؟
په سویلي پښتونخوا کې زما پلرنی او مورنی کلی چمن نومې سیمه ده. په چمن کې زه زیږیدلی یم، په چمن کې مې خامپوزې کړي دي. او چمن چې دی هغه ما ته داسې ده لکه د مور غېږ.
صحیح. او ادبیات ته د شوق له مخې راغلی کنه په دې څنګه کې مزده کړې موم کړی اسکزه؟
له بده مرغه په پښتو ادبیاتو کې مې رسمن زده کړې نه دي کړې. البته چې کله زه اتلس کلن ځوان وم، نو د خپل ذوق او د خپلې مینې پر اساس باندې پښتو ادبیاتو ته رالم. په دا کې مې کتاب کله کله لوستله او کله کله به مې یو د ځانه سره په پښتو لیکې تجربه کوله. تاسو پوهیږئ چې دلته په ښوونځیو کې رسمن پښتو زده کړې نشته. که څوک هم پښتو لیکي، هغه د خپل ذوق او د خپل شوق پر اساس باندې لومړی د پښتو ولیک ته ګور اغلی دی. وروسته بیا په لوړو زده کړو کې چې ایم اے پښتو کړي، ایم فیل په پښتو کړي، دکتورا په پښتو کړي، هغه خو نوس راوند سم سو ویلی. البته لومړی پړاوونه هغه پړاوونه دي دلته چې هر څوک دلته په خپل سری ډول د پښتو لیکلو سره راغلی دی.
صحیح. او تاسو نوم بل پښتنه دا و چې د ادب په څنګه کې یوازې شاعري کوي کنه نثر هم لیکي تاسو؟
کله ناکله چې اړتیا پېښ شي نثر لیکو. بل فرض کوي دلته یو پښتو سیمینار وي د سویلي پښتونخوا په یو ښار کې یا په بل ښار کې یا په یوه سیمه کې یا په بله سیمه کې، نو هلته بیا د کتاب مخکتنې وي یا پر یو بېله موضوع باندې هغه سیمینار دایر شوی وي، هغه دپاره که مقاله راکړل شي یا هغه د کتاب باندې د مخکتنې دپاره یو لیکنه راکړل شي، نو لیکم یو ورته. او کله ناکله چې به موږ دغه ادبي کومه زموږ ټولنه ده دې چې به غونډې کولې، سیمینارونه به یې کوله، نو اکثر به ما دا راپور لیکي
بله
راپور به کله کله داسې و چې په اردو کې به مو لیکي د اردو ورځپاڼو دپاره او کله نا کله به مې په پښتو کې ولیکي د پښتو مجلو دپاره یا د ویبسایټو دپاره یا د خواله رسنۍ دپاره.
صحیح. تاسو د ادبي جرګو ذکر وکړو، نو په چمن کې کومې ادبي جرګې یا ادبي ټولنې فعالې دي او تاسو د کومو سره تړون لرئ؟
2008 کې چې د نن سره 15 یا 14 کاله مخکې ما په چمن نومې سیمې کې د پښتو ادبي تړون چمن په نامه باندې یو ادبی ټولنه تاسیس کړله. اڅنګه یې نور ملګري هم را سره ولو، نو د پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې بین الاقوامي سیمینارونه هم کړي دي او د هیواد په کچه سیمینارونه هم کړي دي، د ولایت په کچه باندې هم کړي دي او سیمه ییز سیمینارونه هم په بې شمېره ډول باندې کړي دي. او بل د خوشی خبره دا ده چې په چمن کې دا وخت پنځه ادبی ټولنې ادبی فعالیت کوي چې په بیلو بیلو نومونو باندې یادیږي او پنځه واړه ټولنې په خپل منځ کې دوستانه اړیکې لري او هغه چې کومه سره کوي سیالي مثبته سیالي ده چې ادب ته ګټه ورسیږي او هر یو تر خپله وسه هڅه کوي هره ټولنه چې سیمینارونه دایر کړي مشاهدې وکړي. او هلته په چمن کې یوه بله د نیکمرغۍ او د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو کتابتون هم هلته وجود لري. دا کتابتون له دوستان په غیر رسمي ډول خو هره ورځ راځي، البته رسمن په اونۍ کې یوه ورځ ده، د جمعې په ورځ باندې هلته د کره کتنې ناسته کېږي، پر شعر باندې کره کتنه کېږي، پر نثر باندې کره کتنه کېږي او د پښتو پر ګرامر باندې ملګري سره شکیږي. نو تر خپله وسه ملګرو پر ګوا که څنګه د دولت سرپرستی پښتو ټولنو ته یو ځای هم نه داسېله، نو ظاهره خبره ده چې په چمن کې هم ادبي ټولنو ته دولتي سرپرستی نه داسېله.
تاسو وویل چې مخکې چې تاسو او تاسو غوندې ډیرو ځوانانو رسمن په مکتبونو کې پښتو نه دی ویل، ځکه چې پښتو نشته په هلته په مکتبونو کې، نو دا راته ویل شي چې دا ادبي جرګه چې د پښتو ادبي تړون یا نور ادبي جرګې چې دي په بیلابیلو سیمو کې د دغو ځوانانو په روزلو کې څومره رول لوبولی، چې په مکتب کې خو پښتو نشته خو دغلته پښتو شته دی، بلکې د پښتو شاعران وی ادیبان وی هغه تک ځوانان ورشي، نو څومره زده کړه د ځوانان د غلطه کول شي؟
زه په ډېر باور سره یا هغه د تجربې سه یو وتلې خبره ده، زما د خپلې تجربې څخه وتلې خبره ده چې دلته زه فکر نه کوم چې په هنتون کې دي پښتو څنګه یا پښتو ډیپارټمنټ دومره کار کړی وي لکه دلته په داسې سیمو شاوخوا سویلي پښتونخوا په شاوخوا ښارونو او سیمو کې چې پښتو ادبي تنظیمونو یا پښتو ادبي ټولنو څومره کار کړی دی. د دې یو دلیل زه دا ښودلی سم چې دلته پښتو ادبي ټولنې چې کوم ځوانان وروزي د پښتو د لیک په برخه کې، د شعر د لیکلو په برخه کې، د نثر د لیکلو په برخه کې، بیا د پښتو د ګرامر په برخه کې، نو زه په دغه خواله رسنیو کې تعقیبوم څوک چې پښتو ټولنه روزلی دي، د هغو پښتو ډېره کرایي، ډېره نګایي، ډېره صفایي، او څوک چې د پوهنتون سره اړه لري یا د هغه ځای سره رسمن دغه د ام اے پښتو ادبیاتو سند اخیستی وي، حتی د ام فیل تر کچې، حتی د دکتورا تر کچې، د هغو خلکو پښتو دومره صفانه په دې کې لکه هغه د پښتو ټولنې د خاص چې روزل شوي ځوانان دي، د هغو پښتو چې څومره صفایي
په دې کې خو استثنا خو به وي عادل صاحب، لکه په هغو کې خو ډېری کسان داسې وي چې هم په ادبي ټولنو کې وي او هم هلته بیا ډیګري م اخیستې، نو هغه خو بیا ډېر ښه کتابونه هم د هغوی چاپ شوي دي، تحقیق هم کوي او د هغوی لیکنې خو د ټولو لیکنې خو نه شو ویلی چې ګنې کره نه وي یا ستاسو په اصطلاح نګه نه وي سوچه نه وي، خو هغو کې خو هم ډېر ځوانان وي چې هغوی هم ډېر کارونه کړي دي.
که څوک په کومه ژبه کې لیک کوي هغه باید هغې ژبې سوچوالی په پام کې ونیسي، کیسوک بل فرض انگلیسی لیکي هغه باید سوچا انگلیسی ولیکي کیسوک اردو ژبه لیکي هغه باید سوچا اردو ژبه ولیکي په لیکنه کې
bale bale
او کیسوک پښتو لیکي باید هغه پښتو سپایوي
صحیح بالکل دا تاسو خبره صحیح ده چې د نورو نبم صحیح ده دا تقاضا کیږي چې سوچا پښتو دی ولیکي خو کیسوک د پښتو ژبه استاد وي یا محقق وي یا تحصیلات عالی کوي لوړی زده کړې کوي په دې څانګه کې بیا خو پکار ده چې سوچا پښتو ولیکي اسګر صاحب تاسو نه به څه اورم کنه تاسو نه به یو غزل واورو د خپرونې په دې برخه کې ما سره نورې پښتنې مشته ده تاسو مهربانه یاست هغه هم راته ځواب کوي خو د خپرونې په دې برخه کې سره تورولی شئ
ژوندی اوسې ستاسو د غوښتنې پر اساس به
مهرباني
وړاندې کلام تر سره واورو
غزل دی
عبادت کو پڑاگ د پاک نیت پر اساس و بغاوت کو پڑاگ ژوندون چې پتروژمی کی راگوشه کاندول بخله ژوندون چې پتروژمی کی راگوشه کاندول بخله سهار بدل مر غوندی سخاوت کو پڑاگ دردونه که د هجر مشکالې دي په پټه دردونه که د هجر مشکالې دي په پټه د وصل پر موقع بیا شرارت کوو په ډاګه
واه جی ډېر
او شکلات د هر شکلی مش تعظیم لرو په زړو کې
واو
شکلات د هر شکلی مش تعظیم لرو په زړو کې خو واوره لغرور یې نفرت کوو په ډاګه
ډېر
لوهم کسپنجری سی بیزار لملت لوهم کسپنجری سی بیزار لملت د زبانو پټولی به قیادت کوو په ډاګه تاریخ چې د افغان را تپګوت کړی دشمنه دشمنه پر هر تور کړنه دی لعنت کوو په ډاګه او پرنڅ چې د عشق په بند محکومه د لوخته پر نڅه چې د عشق په بند محکومه د لوخته مینه ستا د مینې ضمانت کوو په ډاګه او عجله هم نظری د هر رغنده نظر یو عجله هم نظری د هر رغنده نظر یو لوران غونج نظر عداوت کوو په ډاګه لوران غونج نظر عداوت کوو په ډاګه
ډیر ښکلی غزل مراته ولوستو عادل اسکزی صاحب ډیره مننه در ته وایي چې دومره خوږه شاعري کوي نو کتاب مو چاپ شوی دی کنه
کتاب مې په 2001 میلادي کال کې چاپ شوی دی
صحیح څه نومیږي رون ساسکي همدا یو کتاب لری بل مو بینه چاپ کړی
دویم کتاب بیا په 2012 کې چاپ شوی دی
هغه څه نومیږي
بله د چمن ګلونه نمیږي خو البته دا کتاب تذکره ده د پنځوس شاعرانو کلامونه او د دې ژوندلیکونه مې ورته کې راخستې دي
صحیح او ستاسو په سیمه کې عادل اسکزی صاحب داسې لویې مشاعرې کیږي مثلا په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره وي په افغانستان کې داسې د نورو ګلونو په یاد مشاعرې کیږي چېرته د نرګس ګل مشاعره وي د سنځل ګل مشاعره وي په پېښور کې بیا د رحمان بابا کلیزه عرس وي په هغې کې په اپریل میاشت کې عموما په دې پسرلي کې ډېره لویه مشاعره کیږي نو په سهیلي پښتونخوا کې داسې لویې مشاعرې تاسو جوړوئ په کومه سیمه کې کنه
سمرت تنظیم نوم چې ما درته ذکر کړی پښتو ادبي تړون چمن پښتو ادبي تړون چمن د چمن په سیمه کې د شمله په نامه باندې کلنۍ دودیزه مشاعره لري
شمله ښه او دا کومه میاشت کې
میاشت خو موږ خاص ورته مشخصه کړې نه ده هغه ګلان چې کومې اوس لکه انارګل چې سو بادام ګل چې سو او داسې نور ګلان چې نارنج ګل چې د هغو خپل وخت دي که نه پر هغه وخت باندې ګل را وټوکېږي بیا د هغه سیمې شاعرانو یا غر تنظیم چې هغه خپله مشاعره ورته دایره کړي او موږ شمنه خو نه داسې ده چې هغه موسم نه لري نه د موسم سره اړه لري موږ ته خپل فرصت ګورو چې فرصت یا زمینه مساعد شي هغه هم هغه وخت دغه مشاعره دایره او دې مشاعرې ته موږ د کندهار څخه د کوټې څخه د سهیلي پښتونخوا د نورو ښارو څخه شاعران یا د ادب سره اډ لرونکي کسان دعوته وو بیا هلته مشاعره دایره وو نو هغه مشاعرې چې کوم دایرې شوي دي یا جوړې شوي دي ادیبانو ډېر ښې خاطرې ورڅخه درلودلې دي او چې کله لومړی پښتو شمنه مشاعره موږ دایره وله په هغه کښې خو موږ داسې په دې وتوانېدلو چې کو هغه ده هر راغلي مېلمه پر سر باندې مې پګړۍ ورښووله د هغه پګړۍ به خپله شوله نو د هغه د پښتنو د ثقافت یو ښکاره نقشه هم ده او یو نوښت هم دغه نامه ته موږ ورکړی چې موږ دغه نور خلک د ګلانو نومونه مشاعره دایره موږ به دغه د شمنې په نامه باندې مشاعره دایره وو.
صحیح. نو تر اوسه مو د دې لړۍ څومره مشاعرې کړې دي؟
تر اوسه مې دوه مشاعرې کړې دي.
صحیح. په دې هیله چې دا لړۍ دوام ومومي او ډیر خوند کوي چې د نورو سیمو نه هم شاعران راشي او په چمن کې د ځایي پښتنو سره یو ځای کینی او په لویه مشاعره کې برخه واخلي او بیا میلمنو ته شملې په سر کې خودل شي. او نو خلک څومره علاقه مند دي د ادیبان خواسم خوښي د ادبي محفلونه د دې نه علاوه ولس څومره لیواله دی د کتابونو د مشاعرو د ادبیاتو؟
په اوایلو کښې خو ولس داسې خاص سیمینارو مشاعرو ته نه جلبېدی نه د دې په ارزښت باندې پوهېدی نو د وخت په تېرېدو موږ دغه عمل جاري ساتلی دی. اوس چې کله هم د مشاعرې غږ وسي پر ولس باندې پر د هرې لارې چې خبر شي یا د سیمینار غږ ورباندې وسي چې د هرې لارې څخه خبر شي چې په پلانۍ ورځ سیمینار دی یا په پلانۍ نېټه باندې مشاعره ده نو بالکل ورته لیواله دي ځان ورته رارسوي. هلته یو تالار دی هغه څه غټ دی مخکې خو به داسې ولو چې موږ د کتابتون په وړوکي تالار کښې هم د مشاعرې او سیمینارونه دایرول هغه به لا هم خالي و د خلکو څخه به نه ډکېدی. اوس هغه لوی تالار ته موږ کړی ده د ولسوالۍ د شورا لوی تالار دی هلته چې دا خلک راشي په هغه تالار کښې به د ناستې ځای نه وي په دومره زیات تعداد باندې راځي نو د خلکو لیوالتیا او د خلکو ذوق شوق د پخوا په نسبت اوس ډېر سوی دی. په خلکو کښې دغه د پښتو د مقالې د اورېدلو د پښتو د شعر اورېدلو یو قسم تنده پیدا کړې ده دوی ډېر په لیوالتیا ډېره په مینه او ډېر په ذوق ورته راځي. ځینې ګډونوال خو لا داسې کوي چې هغه دغه زموږ د کوربه تنظیم سره د مېلمنو خدمت هم کوي یوازې اورېدونکو په صفت نه راځي نو یوازې د ګډونوال په صفت راځي د یو کوربه په شکل کښې هم راځي زموږ سره هغه د خدمت چارې هم ترسره کوي.
بېشکه د دې هر څه تر شا ستاسو غوندې د ځوانانو همت دی ستاسو د ملګرو ستاسو د ملګرو مینه ده چې هغه ولسونه چې مینه ناک دي خو دې ته یې دومره پام نه وي چې خپل ادبیات وپالي خپلو شاعرانو سره راشه در شو کې هغه تاسو بیا دې ته اړ ویستل دا ستاسو مینه ده لکه مقناطیس چې زارې ځان ته راکاږي دا ولسونه تاسو بیا په ځان راټول کړي دي دغه مینه دې جاري وي د ولس او ستاسو ترمنځ. یو غزل به راته بله مورو یا اڅکزی صاحب د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکي به په تمه وي.
ژوندی اوسې د اورېدونکو په شمول
مننه
ښه ژوند ولري
تاسو هم
شاد سي. دا هم د غزلې په چوکاټ کښې ما څه لیکلي دي
مهرباني.
کړم تراش سپینه خبره په تحریر کښې سازوو د ویر سندره په تحریر
کښې
تر کڼو غوږو یې باد رسوي کرژي هېر مو نه دي بېغاویره په تحریر کښې هر یو لفظ مو په تور وشکو ژاړي سږ دې نه لمانځو اختره په تحریر
کښې
او مړاوې زړونه چې ژوندي کاندي په وصل منندوی دیو ګودره په تحریر
کښې
او په شعور کښې مو ترې ډډه وکړه ډېره ذکر سولې بل اخره په تحریر
کښې
او د عدل د هیلو ژباړې به وکاندي کماندنه سوې خاطره په تحریر کښې
ډېر ښکلی غزل دی عادل اڅکزی صاحب. کور مو ودان چې دومره مینه مو راسره وکړله د غزل په فورم کښې زیاته شاعري کوئ او که د شاعرۍ نور اصناف چې دي په هغو باندې هم تاسو تبازمایي کړې ده؟
نظمونه مې هم قلم بند کړي دي منظم نظمونه دي معرا نظمونه دي پدغه دوه نسمو کې مکو هغه تبایز مې کړی ده.
ستاسو په خیال کوم لار غوړه د ولست در رسیدو د پاره د غزل لار کده د موران نظمونو یا د مقید نظمونو؟
نو زه فکر کوم چې انسان یو موضوع بیانول غواړي هغه د پاره خود نظم فورم دی
صحیح،
او د غزل په باب خو تاسو ته به تر معلومه ده چې هر شعر یو ځان ته خپل معنا لري، خپل مفهوم لري، او یو شعر د غزل د بل سره تړلی نه وي، په هر وي خپل مفهوم وي، خپل خبره وي، خپل معنا وي، بېلې بېلې خبرې و، بېلې بېلې معنا یو مسیجز به ته ورکوي، پیغامونه به ورکوي. نو که ته یو خبره په تفصیل سره اورېدونکو ته یا لوستونکو ته کول غواړې، د هغه لپاره خو بیا د نظم دی، په نظم کښې پر خپل پیغام ته وړاندې کولی شي، خپلې ټولنې ته، خپل ولس ته. نو دا باره کښې خو نو هر سړی د خپل طبیعت رنګ چې دی هغه و نظم ته ورکوي. هر سړی چې دی، هر شاعر به یاد کړو، هر سړی به نو کې یاد، هر شاعر و خپلې غزلې ته د خپل طبیعت رنګ ورکوي. نو د ځینو شاعرانو طبیعت وطني، د ځینو د رومانټیک وي، د ځینو طبیعتونو ولسي وي.
ستاسو طبیعت څنګه دی؟
یار زما په نیچر کې یا زما په خمیر کې دا، چونکې ما دا رنګ خپل ځان ته په خپله نه دی ورکړی، دا زما نیچر یو دغسې دی چې په ما کښې دغه وطني رنګ زیات دی، د وطن مینه په ما کښې زیاته ده، د پښتانه قام د پرمختګ ارزو په ما کښې زیاته ده، چې وایم د افغان وطن نه د شیرازۍ و د سوله ییز ژوند و د کامیابۍ هغه یو شدید تنده و ارزو زما په زړه کښې ده، چونکې دغه زموږ جغرافیه چې کومه ده، دا پښتني جغرافیه چې بېله کړل شوې ده، دا یو ډول فطرتي د دې سیمې ولس د خپل هېواد افغانستان سره یو ډول شدیده مینه لري. د افغانستان په رنځ باندې دغه زموږ ولس رنځېږي، د افغانستان په خوشحالي باندې زموږ ولس خوشحاله کېږي، هغه که عام خلک وي، که خاص خلک وي، که د متوسط طبقې خلک وي. نو زه زما هغه د رنګ څه خبره راسه اوږده شوله، زه د خپلې جغرافیې، د خپل تاریخ، د خپل هېواد، د خپل افغانستان د ترقۍ، د شیرازۍ، د سوله ییز ژوند یو ارزومن څوک یم د نورو افغانانو په څېر.
صحیح. عادل اڅکزی صاحب، په دې وروستیو کښې چې دا حالات یو رقم ته شول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تګ راتګ هم اسانه نه دی، دې چارې په ادیبانو باندې څومره اغېز پرې باسلو؟ ځکه پخوا خو به یو څه دا تګ راتګ چې اسانه و، نو د دې خوا ادیبان به خوا لاړل سیمینارونو ته، مشاعرو ته، یاسې به لاړل. تاسو چې دا کومه مینه یاده کړه، نو لکه افغانستان سره ستاسو د سیمې د خلکو مینه ده، دا یو لسونه دي صرف منځ کې دغه کرښې راښکل شوي دي، نو اوس دغه حالات چې سخت شوي دي، د تګ راتګ چې سخت شوي، د دې تاثیر په ادیبانو شاعرانو څومره دی؟ او کتابونه چې به پخوا چاپېدل، د دې کتابونه بلته تلل یا دغه ځای نه بدلته راتلل، په دې هر څه باندې د اوسنیو حالاتو تاثیر څومره زیات دی؟
مخکې خو به داسې ولو چې ځکه تاسو چې کلنۍ مشاعرې یادې کړې دي چې په مختلفو سیمو کښې به مختلفو نومونو باندې هرکان مشاعرې د مختلفو ګلانو په نومونو باندې کېدلې، نو یقینا چې کله به هم د زابله څه موږ ته بلنه راکړل شوله د انارګل د مشاعرې، هغه له به موږ ډېر په شوق، ډېر په خوشحالي داسې ورتللو لکه په کوچنیوالي چې به موږ د سهار وخت ته څومره
خوشحاله وو.
نو دغه مشاعرې ته به موږ دومره زیات خوشحاله وو، د کوچنیوالي اخترونه به یې ماله په یاد راوستل. دا ډول به د کندهار څه اطلاعات کلتور رئیس بابی صاحب، عبدالمجید بابی صاحب، خدای دې وبخښي، هغو به حال وکړي، یا به د مشاعرې بلنه راکړله، موږ به په خورا لیوالتیا او په خورا شوق باندې د چمن د سیمې شاعران ورتللو، او بیا به د هلمند سیند په نامه باندې هم هلته کلنۍ دودیزه مشاعره کېږي، هلمند سپان سیند، د هغه ځای د اطلاعات کلتور رئیس هغه وخت کښې علي شاه مظلومیار صاحب و، هغه به بلنه راکړله، موږ به ډېر په شوق ورتللو. نو کابل کښې به سیمینار ولو، دا انټر کانټینینټل هوټل کښې زموږ استوګنه وه، په لوی جرګه خیمه کښې سیمینار ولو، خوشحال روحي صاحب او نور ملګرو دغه سیمینار دایر کړی ولو، د فکر کوم چې د کرزي صاحب دوره په وه نو هغه سیمینار له موږ ډېر په ذوق تللو یقینا پخوا دغه په تېره دوره
کښې
د جمهوریت په دوره کښې د سیمینارو مشاعرو له موږ ډېر په شوق تللو دغه اوسنۍ کوم دوره چې ده د افغانستان کوم چارواکي چې دي چې دوی راغلي دي واقعي پر ادبی فعالیت باندې تګ راتګ خاص نشته او هغه د کتابو د مجلو د چاپېدو خبرونه هم موږ نه اورو یا په خبر سوي نه یو یا په شاید یې هم نه چاپېږو هم نه چې چاپ شي نو بیا په خبرېږو
الله دې وکړي چې حالات ښه شي اڅکزی صاحب چې دغه راشه درشه بیا شروع شي د دې ځای ادیبان هلته لاړ شي دغه ځای نه ستاسو سیمې ته در شي په سیمینارونو کې برخه واخلي لویو مشاعرو کې ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی مننه درنه کوو کور مو ودان ژوندي اوسئ انشاءالله بیا به هم کله رابطه درسره کوو او نورې خبرې به بیا ورو د اوس دپاره نو ډېره مننه درنه کوو عادل اڅکزی صاحب کور مو ودان
مننه شاد سئ
درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې خپرونې ته غوږ وئ تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ د خدای په امان
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
ہم حسن ولا ولا فما غرام